پریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو یو بل خبرونې ته مو عصمت څاروان هر کله کوي. لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي په افغانستان کې د بشري مرستو د دوام لپاره څه باندې 2 میلیارد ډالر ته اړتیا ده. اوچا په هغه اعلامیه کې چې پرون پنج شنبه ریلیف وی پانی خبره کړې ویلي چې تر اگست میاشتې پورې په افغانستان کې د اړتیاو او بشري اقداماتو د پلان یوازې 25% تمویل شوی او 2.3 میلیارد ډالر کم دي. د دې ادارې په وینا د بودیجې کموالی د ژوند ژغورونکو مرستو بهیر او د اړو کسانو لپاره د ضروري خدماتو رسول ګډوډ کړی دي. د نړیوالو بنسټونو د شمیرو له مخې دا مهال شاوخوا 40 میلیونه وګړي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړ دي. په همدې حال کې شکایتونه کیږي چې مرستې تر ډیره اړو کسانو ته نه رسیږي. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پاڼې کې ویلي چې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، کابل، پکتیا او خوست ولایتونو کې نن جمعه او سبا شنبه د سختو بارانونو، سیل او تالندې برېښنا اټکل شوی دی. وړاندې ویل شوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 1500 تر 3500 میلی مترو پورې وي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی سیمو کې به د سالنګونو په ګډون سخت بادونه وي چې سرعت به په بیلابیلو سیمو کې له 1500 تر 2000 کیلومترو پورې وي. د سور میاشتې له وروستیو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سخت بارشونه او سیلونه وو چې د مالی زیانونو تر څنګ سلګونو کسانو ته مرشوبله واړوله. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون پنجشنبه وویل چې د هغه حکومت د لبنان له وسلوالې ډلې حزب الله سره د اسرائیل په جګړه کې د یوې شپږزنی اوربند لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو او د هغو د متحدانو فشار ته ځواب نه دی ویلی. د نتانیاهو له دفتره په یو بیان کې ویل شوي دا د امریکا او فرانسې وړاندیز دی چې صدر اعظم لا هم ځواب نه دی ورکړی. د بیان له مخې صدر اعظم خپل پوځ ته امر کړی چې په بشپړ ځواک سره جګړې ته دوام ورکړي. د اسرائیل پوځ په جلا خبر پڼې کې ویلي چې د ټانکونو یوې لیوای پرون سهار د لبنان د پولي په 2 کیلومتري کې په غرنیو سیمو کې پوځي تمرین وکړ. په خبر پاڼه کې ویل شوی د تمرین پترس کې اسرائیلي ځواکونو په شمالي محاص کې د دشمن په قلمرو کې د مختلفو جنگي سناریوګانو لپاره خپل عملیاتي او لوجستیکی چمتووالی پیاوړی کړ. په همدې حال کې د اسرائیل دفاع وزیر یو اف ګالند ژمنه کړې چې پر حزب الله ډلې به حمله دوام وکړي. او د پولند یوې محکمې د اوکراین او د بیلاروس دوه وګړي روسیې ته د جاسوسۍ په تور په باندې محکوم کړل. د پولند دولتي خبري اژانس پاپ پرون پنځشنبه په یو راپور کې ویلي دا دوه کسان د بیلاروس، اوکراین او روسیې د هغو شپږو وګړو په ډله کې و چې د پولند داخلي امنیت ادارې لخوا نیول شوي وو. دوی د یوې جاسوسي شبکې په اړه د تحقیقاتو په لړ کې نیول شوي چې په ماموریتونو کې اوکراین ته د پوځي تجهیزاتو د لیږد په اړه د معلوماتو راټولول شامل. وارسا وایي د کیف د ملاتړ لپاره په خپل رول کې د روسیې د جاسوسۍ او سبوتاژ کلیدي هدف په نښه کړ. د اوکراین درویش کلن وګړی چې ماکسیم آل معرفي شوی پشپش کاله بند او د سکم 4000 ډالر جریمه په ورکړه محکوم شو او د بیلاروس د اولاد زیسلاو پی په نوم وګړی په لس میاشتې بند او څه باندې 2600 ډالر جریمه محکوم شو. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریده شي. آزادی رادیو ډاٹ کام زمو شته وی پانی پته ده. په افغانستان کې د زده کړو فعال احمد فهیم عظیمی له څو میاشتې بند وروسته پرون د طالبانو له بند خوشی شو. د هغه ورور له آزادی رادیو سره په خبرو کې موبایل چې فهیم عظیمی د طالبانو د محکمې په حکم خوشی او لخپل کورنۍ سره یو ځای شو. د بخښنې نړیوال سازمان د زده کړو دغه فعال د خوشی کېدو هرکلی کړی. تفصیل یې واورید.
د زده کړو فعال احمد فهیم عظیمی د طالبانو په زندان کې له څه باندې یولس میاشتنی بند تیرولو وروسته د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خوشی او لخپل کورنۍ سره یو ځای شو. د هغه ورور احمد فواد عظیمی پرون ماښام آزادی رادیو ته وویل
برادر محمد فهیم عظیمی در آخرین
زما ورور احمد فهیم عظیمی د محکمې په ورستی قضایي جلسه کې د محکمې د حکم له مخې خوش شو. هغه شاوخوا یولس میاشتې او شل ورځې په بند کې تیرې کړې خو الحمدلله د خدای شکر دی چې خوش شو او اوس له خپلې کورنۍ سره دی.
د بخښنې نړیوال سازمان هم د طالبانو د بند د احمد فهیم عظیمی د خوشي کېدو خبر ورکړی دی. د سازمان د پنجشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ښاغلی عظیمی باید هیڅکله د نجونو د تعلیم د حق د ترویج په خاطر نه زندانی کېدلی. د څوارلس سوال مریض کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو سره نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع سوې. طالبانو وروسته د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. احمد فواد عظیمی ویلي ورور یې احمد فهیم عظیمی داسې څه نه دي کړي چې د بند سزا ورته ورکړل سي.
برادر ما باوجود از
اینکه کاملا ورور میکتم په بشپړ ډول بی ګناه او مشتل د خپل بی ګناهی ژغ پورته کاوه. خو کاش چې ژر ژغ اوریدل سوی وای او کاش ما ورور چې بی ګناه او هیڅ جرم نه وکړي دومره تور شپې او ورځې په زندان کې نه تیرولای.
احمد فهیم عظیمی او د زده کړو بل فعال صدیق الله افغان د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د کابل په کارته چار سیمه کې د طالبانو لخوا ونیول سول. طالبانو صدیق الله افغان د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د لوی اختر په مناسبت خوشی کړ. د طالبانو یوې محکمې په تیر اپریل میاشت کې د احمد فهیم عظیمی په غیاب کې هغه ته د یوه کال بند سزا واوروله خو احمد فهیم عظیمی ونه منله او د استیناف غوښتنه یې وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو ځینو بنسټونو په وار وار د طالبانو له بنده د هغه د خلاصون غوښتنه کړې وه. د هغه د کورنۍ غړو په دې وروستیو کې ویلي و چې د احمد فهیم عظیمی رواني او جسمي حالت ښه نه دی او په زندان کې سختې شپې ورځې تیروي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په هرات ولایت کې یو شمېر ګرځنده صرافان ادعا کوي چې طالب ځواکونو د جواز د نه لرلو له امله نیولي او وهلي دي. دوی وایي د افغانستان بانک لخوا د صرافۍ جواز بیه ډېره لوړه ټاکل شوې چې دوی د ورکولو توان نه لري. د هرات د صرافانو ټولنه وایي د طالبانو حکومت دې د دې ستونزو د حل لپاره پر یوې کړنلارې فکر وکړي او د واټونو د سر یا ګرځنده صرافان دې د دولت د مالیو په سیستم کې شامل کړي. نور حال د عابد سپوږمۍ په راپور کې
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت لخوا د چهارشنبې په ورځ یو شمېر صرافان د جواز د نه درلودلو له امله نیول شوي دي. دوی کې چې ځینې سرچینو یو شمېر ازادي راډیو ته لسګونه ښودلی وو یو شمېر ادعا کوي چې وهل شوي هم دي. په هرات ولایت کې یو صراف چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
امارت اسلامي برای صرافا و برای حوالدارهای کوچک و برای دستفروشها وعده کرده کمی توضیحات به شما ارائه بود.
لبد مرغ اسلامی امارت چه 15 پیتلک زمانت او جواز لصرفان و پاری ده دیور کولو توان هیت صرف نداری. استیشن به پورز ده حکومت پوزیان راغلل او اکثریت ده صرفانی لزان سر بودلن او دیره بودلن او پدیر سپکاوی لزان سر بودلن. ده سهار راغلل او تر مازدیگر سلور و جوی همدلتا حضور درلوده.
صرفای بزرگر مورد توهین و تغییر قرار دادن. متاسفانه این شرایطی که امارت اسلامی برای صرافا وضع کرده این شرایط اصلا قبول نیه و هیچ کس توان پرداخت از این هزینه نداره.
یو بل صرف هم چی دی نمله خود لرده کوی ازادی رادیو تیوه ویل
که جدی گرفته. البته افتا جلویتر هم بود ایکر که ما به حساب بگیم که براد ما نبود افتا جلویتر بود ایتا می آمد مگفت نسته کم نشینیم
یو هفته کیگی چی جدی نیولی مخی هم و خواست دیر جدی نیولی دست فکر که او لکه مک چی مخدرات تو که پلورو خودم چی راشی شل رنجر رازی 200 کسل سلور قاور ماتیږي همدانی ول اوړلوي هغه چې وایي نزو یا لګ ممانعت وکړي وایي هم ځوان کشر سپینګیره نیوی معلوم هیڅ نه پوهیږي چې څه مجرم دی
کې نادونی میکنه که مثال یا فرار میکنه یا چیز میکنه ده به نای زدن و کش کردن و برورختن و بی عزتی و به داخل بازار ریش سفید و ریش سیاه و جوان و چیز نداره
پټونو د سر یا ګرځنده دغه صرافان وایي د افغانستان بانک لخوا د صرافۍ جواز بیا ډېره لوړه ټاکل شوې چې دوی یې د پرې کولو توان نه لري او همدومره سرمایه لري چې کار پرې وکړي. په هرات ولایت کې یو بل صراف سهراب صدیقي هم وایي که چیرې د افغانستان بانک د ضمانت پیسې کمې کړي حاضر دي چې جواز واخلي.
اگر اداره مسئول هزینه مجوز را به حد اندک برساند
که مسئول اداره د جواز به ټیټ کړي مونږ حاضر یو چې جواز واخلو او کار وکړو او خپل کار له جواز سره تر سره کړو. خو دې جواز د ورکړې توان نه لرو، کار نشته، راکړه ورکړه ډیره کمه کیږي، د خپلې کورنۍ نفقه په سختۍ پیدا کوو، مجوز خلا پریږده.
توانایی پیدا کردن پول اعضای خانواده خود را به خاطر معیشت روزمره خود نداریم، چی برسه به ازیت ما به خاطر گرفتن مجوز.
مخکې هم په هرات ولایت کې په دې تړاو د طالب ځواکونو لخوا یو شمېر صرافان نیول شوي وو چې دوی یې په غبرګون کې په اعتراضونو هم لاس پورې کړی وو. د طالبانو حکومت نه یوازې په هرات بلکې د پلازمېنې کابل په ګډون بېلابېلو ولایتونو کې له صرافانو غوښتي چې د کار جوازونه ترلاسه کړي. یو شمېر صرافانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت ورنه شپږ شپېته لکه افغانۍ چې د دوی په خبره شاوخوا یو لک ډالر کېږي ضمانت غواړي. دغه شان بانکي سټېټمنټ هم غواړي چې د دوی په خبره دا هم نږدې پنځه شپېته لکه افغانۍ کابو یو لک ډالر کېږي. په هرات کې د صرافانو په خبره نږدې اتیا سلنه ګرځنده صرافان نشي کولای دا غوښتنې پوره کړي چې له امله یې په دغه ولایت کې نږدې اتیا سلنه د اسعارو د راکړې ورکړې کاروبار هم په ټپه ولاړ دی. په دې اړه مو د هرات د والي ویاند سایس سیدی هم وپوښته، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو په هرات کې د صرافانو د ټولنې مشر حاجي غلام محمد سهرابي د دې ستونزو د حل په موخه د خپلو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خواستای ما از امارات اسلامی و از افغانستان بانک است.
زموږ غوښتنه له اسلامي امارات او افغانستان بانک څخه دا ده چې د وټون د سر د صرافانو په برخه کې اجازه ورکړي چې کارتونه د ولایتونو د اتحادیو له ریاستونو ترلاسه کړي، ځکه صرافان حاضر نه دي چې د دوی ضمانت وکړي چې دغه ستونزه هواره شي. دوی د خپل معیشت لپاره کار کوي، دوی ته د کار کارتونه ورکړي، یو ضمانت او په مقابل کې یو ضمانت ترې واخلي، یا دې د مالیاتو په سیستم کې شامل کړي او افغانستان بانک ته مالیات ورکړي.
همکار ته خود افغانستان بانک بر از اینو توضیح کنه به اوریت اسناد و سند و ضمانت بهتر میشه این مشکلات برشه.
د هرات د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د تیر جمهوري نظام پر مهال په هرات کې 430 صرافانو ته جوازونه ورکړل شوي وو، خو اوس د طالبانو د حکومت لخوا د ټاکل شویو شرایطو له مخې یوازې شاوخوا 200 صرافانو په هرات کې له ولایتي استازولیو جوازونه ترلاسه کړي دي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو له کره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
نور بس دی.
شکست سکوت
نور بس دی. پروگرام ته مو زنور یاس نوری هر کله کوم. په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو روان وضعیت روانونه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د دې سازمان د عمومي اسمبلی په غونډه کې او تر څنګ په نورو غونډو او کتنو کې ډیر پام واوښت او په پر افغانستان واکمن طالبان د ښځو له حقونو څخه په پراخو سرغړونو تورن شول. په یو مهم اقدام کې جرمني او څو نورو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې وویل چې افغانستان به په حق د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کړي چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د لمنځه لپاره د نړیوال کنوانسیون چې افغانستان هم غړی هیواد دی د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د سختو چلندونو مسله وڅېړي او له هغوی سره حساب کتاب وکړي. د دغسې یو اقدام غوښتنه د بشري حقونو د نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په ګډون په کور دننه او بهر د ښځو د حقونو فعالانو او سازمانونو هم په دې وروستیو کې ډېره مطرح کړې ده. جرمني، کاناډا، استرالیا او هالند په ګډه اعلامیه کې چې یو شمېر نورو هیوادونو هم ملاتړ کړی ویلي چې دوی په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سیستماتیکې سرغړونې او تیری په تیره په دې هیواد کې له ښځو او نجونو سره د جنسیت پر بنسټ تبعیضي چلند غندي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د نړیوال قانون له مخې افغانستان مسؤول دی چې د دغو سرغړونو مخه ونیسي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ او د بښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په ګډون یو شمېر لورو هم د دغو هیوادونو د وروستي اقدام هرکلی کړی دی. د بشري حقونو د څار سازمان د دغو هیوادونو د دغه اقدام د هرکلی ترڅنګ نور هیوادونه هم هڅولي چې له دغه اقدام سره یو ځای شي چې د افغان ښځو په وړاندې سرغړونو ته د حساب ورکولو پروسه مخته شي. د بښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل هم نن په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پراخ او سیستماتیک سرغړونه د هغوی له بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو څخه ښکاره سرغړونه ده. او د بښنې نړیوال سازمان هم د یو شمېر هیوادونو وروسته اقدام یو ښه ګام بللی دی. نن د نور بس په دې خبرونه کې له ښځینه فعالانو سره همدا موضوع څېړو چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مهم سټیج کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغان ښځو د بشري حقونو د وضعیت ته چې په دې وروستیو کې ډیر پام اوښتی دی، آیا دا به وکولی شي چې په افغانستان کې عملا د ښځو د حقونو په وضعیت کې کوم بدلون راولي او واکمن طالبان به اړ کړي چې له خپلو سختو چلندونو په شا شي؟ دې خپرونې ته مو څو میلمنې دعوت کړي دي، خو زموږ تخنیکي همکار وایي چې ښځینه فعاله خدیجه امین د ټلیفون لارې راسره وصل ده، نور میلمنې به هم وروسته راسره وصل شي. خدیجه امین، خپرونې ته ښه راغلاست. لومړۍ پوښتنه، څومره دغو وروستیو څرګندونو ته تاسو هیله من یاست چې دا به وکولی شي عملا په افغانستان کې د ښځو په اوسني ژوند کې بدلون راولي؟ هغه فشارونه چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو په مختلفو بڼو لګول شوي، آیا د هغو له لرې کېدو سره به مرسته وکړي؟
مننه ژوندی اوسه. څرنګه چې ګورو په دا په دې وروستیو کې وضعیت لږ تغییر کړی ده، نړۍ هم متوجه شوې ده اوس پوهېږي چې باید دوی عملي اقدام وکړي، ځکه چې درې کال کېږي چې د افغانستان ښځینه د افغانانو په سو وضعیت کې ژوند کوي. نو دا په دې معنا ده چې موږ ته اوس یو هیله پیدا شوې ده چې دا به د افغان ښځو په وضعیت کې لږ بدلون به راولي، ځکه چې که دا نړۍ په دې تیر درې کال کې دا کار کولای وای نو اوس افغانستان په دې وضعیت کې نه و. خو بیا هم مونږ هیله من یو د دوی دا کار ته مونږ ستاینه کوو، ځکه چې باید دا کار وشي چې طالبان باید دوی باید په محکمې ته واستول شي، ځکه چې څنګه چې مونږ ګورو چې په افغانستان کې روان دي دا عدالت نه دی او د ښځو او د بشري حقونو ته دا یو سپکاوی دی.
لدينا مخکې هم ډېر ځلي مختلفو لورو د بشري حقونو فعالانو د نړۍ مشرانو په دغسې مهمو غونډو کې دا موضوع راپورته کړې ده او طالبانو ته څرګند پیغامونه هم ورکول شوي دي چې دوی باید له خپلو دغو اقداماتو په شا شي. فکر کوي چې دا ځل به دغه وروستي پیغامونه طالبانو ته یو واضح پیغام ورکړي چې نړیواله ټولنه دا موضوع جدي تعقیبوي؟ د بشري حقونو موضوع په تیره بیا د نجونو او ښځو د حقونو مسله
څنګه چې تاسو ویل ډېر خبرې وشوه د افغانستان پاک له باندې خو څه تغییر رانه کوي، لیکن مونږ هیله لرو چې نور هیوادونه هم دا څلور او پنځه هیواد سره یو ځای شي. دوی باید د ښځو ملاتړ وکړي، ځکه چې افغان ښځې واقعا په ډېر بد وضعیت کې ژوند کوي په افغانستان کې. نو مونږ هیله من یو چې دا وار نو هر څه به بدل شي، ځکه چې طالبان ګوري چې یو څو ورځ مخکې هغه د ښځو کانفرنس چې و په البانیا کې، نو دوی به پوهېږي چې اوس افغان ښځې هغه ښځې نه دي چې لکه پخوا غوندې خاموش اوسي. نو ښځې هم پوهېږي چې دوی حق لري، نو اوس نړۍ هم د افغان ښځو اوس متوجه دي او دا کانفرنسونه او دا جلسات چې د افغانستان پاک رنسي دوی متوجه شوی ده چې افغان ښځې خپل حق غواړي او دوی حق دي چې باید آزاد ژوند وکړي. او زه څه چې ګورم دا به طالبان باندې ډېر اثر وکړي، ځکه چې اوس هر ورځ ګورو چې وضعیت تغییر کوي، یعنی په مثبت ډول باندې نړۍ متوجه شوې ده چې افغان ښځې خپل حق غواړي او هغوی خپل حقونه ته باید ورسیږي.
د طالبانو د حکومت یو ویان د دغو هیوادونو د وروستي اقدام په وړاندې په غبرګون کې ویلي دي چې دوی بی ځایه دغه سی یو اقدام کوي. د دوی په خبره چې په افغانستان کې د ښځو او د نجونو حقونه خوندي دي، ورسره موافق یاست؟
نه، د طالبان هر څه وایي، چې په افغانستان کې روان دي، په کوم اسلامي هیواد کې روان دي، افغانستان کې نجونې مکتب ته تللی نشي، دا په کوم دین په کوم مذهب کې ده چې نجونو ته اجازه نه ورکوي چې درس وایي. دا خو ډیر مهم ده، څه چې طالبان وایي هغه خو طالبان وایي، او څه چې مونږ ګورو، څه چې افغان ښځې په افغانستان کې څرنګه چې ژوند کوي، نه دا خو ټول نړۍ ګوري چې داسې چې طالبان کوي دا عدالت نه دي، دا د ښځو د حقونو ته هغوی احترام نه لري. طالبان خو وایي، طالبان خو نه غواړي چې د ښځو په اړه خبرې وکړي، ځکه چې هغوی پوهیږي څه کارونه چې په افغانستان کې روان دي هغه نه عدالت دي، نه اسلام دي، هېڅ نه دي. هغوی خپل سیاسي اهدافو ته د رسیدلو لپاره د ښځو نه استفاده کوي، ښځو باندې هغه فشار راوړي، ځکه چې هغوی خپله قدرت غواړي، هغوی خپله سیاسي برخه غواړي. د هغې لپاره دا کارونه چې په افغانستان کې طالبان کوي دا زما په نظر عدالت نه دي، ځکه چې ښځې هلته لکه زندانیانو غوندې ژوند کوي.
دغه طالبان چې اکثرا په داسې مواردو کې چې د بشري حقونو موضوع را برسره کیږي، په تیره د ښځو او نجونو، دوی معمولا د شریعت باندې ډیر تاکید کوي، وایي چې د شریعت له مخې په افغانستان کې د ټولو خلکو په تیره د نجونو او ښځو حقونه خوندي دي. هغه تفسیر چې دوی له شریعت څخه کوي، دا په مختلفو هیوادونو کې بیا که موږ وګورو نورو اسلامي هیوادونو کې وضعیت بل ډول دی. ولې
زه وایم چې طالبان کوي چې ټول د شریعت په اساس، نو آیا افغانستان یوازنی اسلامي هیواد ده؟ دا څنګه ده؟ په بل اسلامي هیوادونو کې د ښځو وضعیت داسې نه دی، ښځې حق لري چې درس وایي، ښځې حق لري کار وکړي، لیکن څه چې طالبان کوي دا نه په شریعت کې ده، نه په دین کې ده. هغه ما وویل چې د هغوی ایدیولوژي ده، د هغوی سیاسي اهداف ده، چې هغوی غواړي خپل ځان ته ګټه لاسته راوړي، نو د هغې لپاره څه ښځو باندې فشار راوړي. دا په هیڅ دین او مذهب نه ده، څرنګه چې وایي هېڅ اسلامي هیواد داسې لکه افغانستان غوندې ښځو باندې بندیزونه نه ده لګولی چې طالبان کوي.
ډېره مننه اغلې امین. د مدني فعال او د بشري حقوقو مدافع اوګي امیل هم د ټلیفون لارې را سره وصل شوې ده. اغلې امیل، خبرونه ته خره غلاست.
مننه کوم تاسو ته سلامونه قدرمنو میلمنو ته اوریدونکو ته.
کور ودان نه پوهیږم چې تاسو دا بحث تر اوسه پورې تعقیب کړی که نه دی تعقیب کړی. زموږ بل میلمنه خدیجه امین ده، او پر دې خبرې کوو چې دغه د بشري حقوقو په تیر د ښځو او نجونو د حقونو موضوع چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې ترڅنګ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی کې د ویناوالو او ترڅنګ په کتنو کې رابرسېره شوې ده، په دې مو نظر واخیست اغلی امین چې آیا دا به مرسته وکړي له دې سره چې طالبان نو سره د یو نړیوال میکانیزم له لارې حساب کتاب وشي، ځکه چې یو شمېر هیوادونو ویلي دي چې دغه د ښځو موضوع په افغانستان کې باید د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې شي. تاسو څومره هیله من یاست چې دا به وکولی شي د ښځو په وضعیت کې کوم بدلون راولي؟
مننه کوم. کواقعا دغه ټول هیوادونه چې اوس په دې عمومي اسمبلی کې دوی سره راټول شوي دي، زه فکر کوم که د سجمی دوی دې ته متفق شي او نیت ولري، اراده ولري چې یو فشار لاري نه په دوی باندې، یو شدید غبرګون دی او یو میکانیزم د لارې نه په دوی باندې داسې یو برخورد وکړي چې دوی لاسر شي، ځکه چې دا خو هېڅ توجیه دوی نه لري. ځکه د بخښنې نړیوال سازمان څو وخت مخکې د نجونو د ښوونځیو د تړلو په وړاندې
یعنی شدید پرګون خو د نو خبره پدې کې چې د خو د انجونو اساسي حقونه دي نن چې نړیوال حالته او دلته وخت شری او په خپل دیننه افغانستان کې ډیر خلک خپل اوازونه پورته کړو د فشار لاندې راوستل دي چې مګر د دې غوګونه کانه دي د دې غوګونو کې مالو شي دې باندې هیڅ تاثیر نه کوي ساغیز نه کوي اصلا دې ورځو کې کله دې مصايبین کوي یو رقم خان دی ول دنجونو ها دنجونو مکتبونه کو یعنی ایس امنیت نه لرو چې دا باید اخلاص کو او اخر یو ټوکی په یو پروګرام کې په یو دې جدي پروګرام کې ویل شاف شاف نه شفتالو مونږ ایس اصلا نه غواړ چې د شپږم ټولګي نه پاس جنکې مکتب ته لاړ شي نو کدا سي نړیوال فشارونه دی باندې نه یو ملل متحد یو تصمیم ونیني سي جدي یو دریس ورنه کې کدا سي ادامه پیدا کړي دا سلورم کال دی یا ورځ تعلیم نشاته پاتې کېدل څه فکر کوم چې دا لوی جفا دی او هغه د تعلیم نه چې څوک یا ورځ یا د کوم مده په کې ځان راشي هغه بیا نورمال حالت خپلولی نشي اوس هم جنکۍ درې کال او دا د څلورم کال چې دوی د مکتب نه پاتې شول دا لویه ضربه ده لوی خیانت شو لوی ظلم شو ځکه دوی هېڅ کله به هم میلیونونه میلیونونه جنکۍ به د امیش د پاره خپل هغه ارزوګان ته ونه رسیږي ځکه درې کاله کې هغوی ستر کېږي هغوی یا جبري ودونو کې مجبوریږي یا یو کار کېږي مثلا بالکل لوی وي بیا که لس کاله تیر شي د دوی او که نور هم دینه زیات تیریږي کم تیریږي بیا هغه نشي کولی به هغه مکتب ته لاړ شي هغه بیا خپل هغه هیلو ته رسیدل ناممکن.
تاسو یو څه لمن یاست ملګرو ملتونو د ورستي اقدام ته د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې په زغرده وویل چې په افغانستان کې اکثرا له قوانینو د ښځو او نجونو د سیستماتیکې ځپنې لپاره کار اخیستل کیږي او ده وویل چې دغه جنسیتي نابرابري په دې هیواد کې ډیره راڅرګنده ده. د هغې مرستیالې په سیاسي چارو کې روزمیرو ډی کارلو چې څه موده مخکې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ چې طالبانو هم په دې غونډه کې ګډون کړی و د دې غونډې مشري کوله دې هم یو ناهیلي څرګنده کړله و یو شمیر هیوادونو چې غوښتل د دوحې پروسه مخته یوسي د طالبانو د دغو وروستیو قوانینو په تېره بیا د وروستي فرمان چې په هغه کې ښځې ډېرې ځپل کېږي له دغه وروسته ډېر هغوی هم ناهیلي دي او داسې فکر نه کوي چې دغه د دوحې پروسه به مخته لاړه شي. د دوحې پروسه هم د طالبانو لپاره مهمه پروسه ده. نړیوالو ښکېلتیا ممثل ملګري ملتونه دي په افغانستان کې ذکر لویدیځ هیوادونه له طالبانو سره اړیکې نه پالي یوازې یو شمېر هیوادونه دي چې د افغانستان ګاونډیان روسیې چین او د دې په شمول باندې او اکثره لویه مرسته چې د په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په برخه کې کیږي هغه د ملګرو ملتونو لخوا کیږي په تېره بیا د لویدیځو هیوادونو او په راس کې هم د امریکا له لوري. که چیرې دغه د افغانستان موضوع د یو نړیوال میکانیزم له لارې بررسي کیږي یا څیړل کیږي او په هغه کې واکمن طالبان مسؤول ګڼل کیږي فکر نه کوي چې دا به وضعیت له دې هم بدتره کړي نه یوازې د بشري حقونو په موضوع کې بلکې په افغانستان کې ډېر خلک وږي دي تږي دي او مرستو ته اړ دي؟
درته هم دی کې ده ځکه چې دوی دا د ښځو مسله کلک نیولې ده او نړیوال هم جرأت کوي چې بشري مرستې خپل ورسوي او د دې قوانین ورستر بلې د میرمنو په مقابل کې دومره هغه ډېر ضروري آزادګان ته چې میرمنې باید ولري هغه ورستر بلې یعنې ته فکر وکړه چې دوکاندار سره د خبرې ونه کړي نو په اشاره خبرې وکړي څوک اوس خو دلته په افغانستان کې ډېر نارینه لاس ورکړل میرمنې سرپرست نه لري نارینه نه لري هغه نه لري نو چې د خپل ژوند د بقا دپاره که دا هلې ځلې ونه کړي نو بیا څنګه کېږي؟ دا خو ډېره سخته ده. زه نه پوهېږم چې دوی چې قوانین هغه کوي یا دې برخه اړخ ته ګوري چې افغانان څومره ستونزې لري دوی د دې افغانستان نه دی، دوی په سترګو نه ویني، دا د میرمنو حالتونه یوازې دا د ښار تو ښځې نه دي. تا تاسو تلاش چې هغوی باید مبارزه وکړي چې د انسان د صفتې څوک وپېژني. دونه بلا ستونزې سره هغوی مخ دي که نړیوال یو یو سروې وکړي، د نږدې نه خپل ټیمونه ولیږي، بیا پوهېږي چې په دې جغرافیا کې څه تېرېږي، په دې وطن کې څومره بد حالت حاکم دی. په اقتصادي لحاظ هغوی بیخي تحت صفر دي، بیخي هلته ژوند نشته، سړی بیخي بېزار کېږي د ژوند نه. نو خبره په دې کې ده که دوی باندې داسې فشارونه را نه وړي او دوی همداسې خپل دغه دریځ ته ادامه ورکړي، زه فکر کوم چې بیا نو ملل متحد هم د دې استقلالیت تر پوښتنې لاندې راځي. بیا نو خلک دا فکر کوي چې د پردې شاته به بل خبري او دغه برنامه به بل چا به وي، په دوی به یې تطبیقوي او دوی کوي. دوی ته هیڅوک هم په تکلیف رسولی نه شي. دوی سره د دوی فکرونه هیڅوک اړولی نه شي. د دوی هغه کوم قوانین چې غواړي چې په ښځو باندې څومره ظلم وکړي چې مخه یې نشي نیولی. دخل نړیوال دا دومره سازمانونه د بشري حقونو د دفاع دپاره، دا خپله ملل متحد، دا خپله امریکا، دا نه څه چې په دې کې یو څو نفر حاکم شوي دي، هسته غواړي وکړي او دوی به هیڅ هم ورته ونه ویل شي.
مننه وګه یامل خدیجه امین، تاسو مر سره اوسې کور ودان چې منتظر پات شولې د ښځو د حقونو بل مدافع رابعه ستانگزی هم د ټلیفون لاري را سره وصل شوې ده. اغلی ستانگزی، تاسو هم خبرونه ته خراغ لاست. زموږ د دو نور ملمنو څرګندونه به تاسو نوی اوریدلی، خو موږ په همدې خبرې کوو چې د نړیوالو وروستي عکس العملونه به آیا وکولی شي چې د ښځو پر وضعیت کې کوم بدلون راولي کنه، په دې باندې څرګندونه وکړي. خو راځو تاسو ته، تاسو به حتما هر هغه خبره چې د ښځو د حقونو په ارتباط باندې کېږي، که هغه په کور دننه وي یا په نړیوال سټیج کې وي، دا به تعقیبوي، ځکه چې ستاسو ژوند پورې تړلی دی. دغه وروستۍ ویناوې، څرګندونې چې په وروستیو څو ورځو کې د نیویارک د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کې یا د عمومي اسامبلې تر څنګ رابرسېره شوي دي، څومره هیله بښونکي دي؟
سلامونه تاسو قدرمنو میلمنو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. مننه ډېر ښه موضوع ته مو اشاره وکړله. ما د خویندو نظرونه وانه اورېدو، په هر حال مطمئنه یم چې دوی هم هغه جامع نظرونه وړاندې کړي. خو کومې خبرې چې نن ورځ راپارېدلې او د هغې لپاره غږونه پورته کېږي، زه مطمئنه یم چې په هغې چې مثبت اغیزه به یې پر افغان میرمنو باندې، افغان میرمنې چې هلته افغانستان کې اوسېږي، پر هغوی باندې هیڅ مثبت اغیزه نه ده کړې. یعنې د هغوی پر ژوند او د هغوی د تحصیلي او کاري موضوع باندې، ځکه چې که مونږ غواړو چې ښځو ته حق یا ښځو ته کار غواړو، مونږ باید ټولنیز امن ته کار باید وشي. د حکومتونو یا د حاکم نظام مکلفیت او مسؤلیت ده چې باید هغه چاپیریال، هغه زمینه مساعده کړي چې دوی غواړي. دوی صرف قوانین وضع کوي، ورځ پر بلې قوانین سختیږي، قوانین دوی وضع کوي، خو د دې لپاره چې ټولنیز امن ته باید څوکي، هغه ته هیڅ پاملرنه نه کېږي. او دویمه موضوع چې ډېره مهمه ده، باید
تاسو د افغانستان ځای، تاسو د ټولنیز امن یادونه وکړه. ښځه په ټولنیز امن کې څومره مهم رول لوبولی شي؟
ښځه چې د څو مطمئنه نه وي چې په دغه ټولنه کې زه په امن کې نه یم، نو ښځه څنګه جرأت کوي چې په یو مرسالار ټولنه کې ښځه له کوره ووځي، ښځه د خپل غږ اوچتي او ښځه د خپل راتلونکي لپاره یو څه وغواړي او ادامه نه ووځي؟
بله، مننه. کراشه دی خبره ته چې مخکې اغلی امیل هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه چې طالبان په دغو خبرو سر نه خلاصيږي. د طالبانو کراشه دی افغاني ټولنې ته کدا غغونه نن ورځ په نړیوال سټیج کې را پورته کیږي، دا د اکثر افغانانو غوښتنې هم دي. په تیر بیا د ښځو او نجونو غوښتنې دي. ښځه غواړي، نجونې غواړي چې زده کړې وکړي، لوړې زده کړې وکړي او بلاخره په د لوړو زده کړو له لارې بیرته ټولنې ته خدمت وکړي. درازو د ټولنې خدمت ته یو مهم برخه یا یو مهمه برخه چې ښځو ته سخته اړتیا ده، هغه د روغتیا برخه ده. که چیرې ښځې له لوړو زده کړو بې برخې کیږي او د تحصیل زمینه ورته نه برابرېږي، سبا ورځ به دغه افغاني ټولنه متخصصې ډاکترانې له کومه کوي؟
مننه همدې خبرې ته زه راتلم چې تاسو رامخته ګورئ که مونږ په ټولنه کې 15 کاله یا 10 کاله د ښځو په زده کړو یا کار باندې بندیز لګېږي، دغه زه یوه پوښتنه له تاسو نه کوم، دغه ستونزه یا نقصې چا ته رسېږي؟ که اره ډله په افغانستان کې حاکم وي، هغوی ته دومره زده نه رسېږي، ځکه چې اقتصاد د هغوی په لاس کې ده. د هغوی که ښځې، که لوڼې، که مېرمنې ناروغېږي، هغوی هر رقم ته لار ورته برابرولی شي. د ستونزه دا ده چې د مونږ ولسونه ورسره په غم کې پاتې کېږي. کله چې مونږ اوس وایو چې د ښځو لپاره دلته غونډه ونیول شوه، دلته د مونږ سره همدردي وښودل شوه، دلته دا داسې وکړه، دا داسې ویلې، پلانکۍ وزیرې داسې ویلې، نه دا مونږ دردونه نه دا واکوي. ګورئ مونږ او تاسو که د دنیا پالیسۍ ته ګورو، اوس دنیا د مونږ د ښځو لپاره خپل اسکار نه قرباني کوي، د مونږ لپاره څه نه کوي، صرف د مونږ له همدردي کوي، وایي چې دغه کار بد تاسو دا باید خپل لورانو ته یا ښځو ته د کار او د تحصیل زمینه برابره کړي. نو کله چې مونږ ښځو ته د کار یا د تحصیل زمینه غواړو، یا د مونږ حاکم نظام یې غواړي، حاکم نظام قوانین که سختوي، قوانین وضع کوي، نو د دې حل لارې لپاره باید یو ټکی یا یو اپشن په دې لپاره هم باید ولري چې څنګه مونږ کولی شو دغه ستونزې حل کړو، دغه ستونزې څه رقم ته باید حل کړو. له ډاکټر صاحب قرضاوي نه چا پوښتنه څه وکړله چې د ښځو د سفر په هکړه، چې که ښځه یوازې سفر وکړي، هغه اول کې دغه ټولې موانع چې د اسلام نظر دی هغه یې ویلي، په آخره کې بیا ویلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه حدیث ویلی چې داسې بشارت ورکړی چې داسې وخت کې به راشي چې ښځه د امن په فضا کې له عراقه تر مکې سفر وکړي. نو ګوري کله چې د امن فضا موجوده وي، یوه ښځه مطمئنه وي چې زه د هغه له کوره وځم، تر ښوونځي پورې ځم، تر روغتونه پورې ځم، تر کار ځای یا تر پوهنتونه پورې ځم، ماته د امن فضا موجوده وي، نو اوس باید د امن هغه فضا ته کار وشي، هغه قوانین چې دوی غواړي چې دغه کې ښځه باید په امن کې اوسي. که مونږ او تاسو ګورو په نوره دنیا کې یو نارینه دغه جرات نه کوي چې په رسمي فضا کې یو چاته موالې ایجاد کړي، نو دلته هغه قوانین وضع شوي دي، هغه چاپېریال تکاسوي. د دې لپاره ټوله ورځ په دې باندې پالیسي یا کار نه ده شوی چې فرامین رامنځته کړي، قوانین دا سخت دي، ورځ تر بلې په ښځو باندې هغه چاپېریال نور هم اسانه کړي، او د دې د حل لارې لپاره هېڅ هم ونه اوسېږي. نو اول باید حکومت خپل پالیسي کې بدلون راولي، چاپېریال د ټولنیز امن لپاره کار وکړي، چاپېریال ښځو ته برابره کړي، او د دې تر څنګ ولس ته چې زیان رسېږي، ولس ته پکار ده چې د مونږ ورونه، د مونږ پلارونه، ټول د خپلو د لورانو د ښځو د حق لپاره خپل غږ پورته کړي، او دغه افغانستان دننه کې دغه خبره حل
شي. مننه اغلی سنګزای. اغلی امین، تاسو ته درځو په دې برخه کې چې نړیوالو ووس د ښځو حقونو یا د دغو د ښځو او نجونو په وړاندې سرغړونو موضوع ته جدي پام اړولی دی، او موضوع یو څه داسې ښکاري چې جدي کېږي د عدالت نړیوالې محکمې ته که چیرې دا موضوع وړاندې شي. له دې سره په خپله نورې د ښځو د حقونو مدافع ټولنې څومره مرسته کولی شي، څومره دغه اقدام ملاتړ کولی شي، په کور دننه ښځینه فعالان څومره دغه اقدام ملاتړ کولی شي چې وکولی شي دا په یو ډول باندې د فشاري و اعلی وګرځي چې دغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې روان دی، دا وضعیت نه د افغانستان په ګټه ده، نه د راتلونکي په ګټه ده، او نه د ولسونو. بلې اغلی امین، مهرباني، ساسو غږ اوریدل کیږي؟
سرنګ چې معلوم ده دا ډېر مهم ده، ځکه چې نشه چې په افغانستان کې دي، موږ چې د افغانستان نوار یو، نو سرنګ کې په دې تیر درې کال کې موږ همیشه یو بل سره یو ځای یو ملاتړ کوو، نو اوس هم دا ډیر مهم ده چې خو ټول هر څه مهم ده چې باید افغان نارینه مونږ سره یو ځای شي چې بدبختانه مونږ ګورو چې هغه څنګه چې مونږ د هغوی ملاتړ ته ضرورت لرو هغوی مونږ سره نه دي. نو که اوس دا فشارونه سره چې نړیوال په طالبانو باندې راوړي نو په افغانستان کې دننه نارینه مونږ سره یو ځای شي مونږ نه ملاتړ وکړي فکر کوم چې دا اوس ډېر مهم ده ځکه چې دا رښتیا ده چې دا تیر درې کال کې موږ ښځې خپل حقو لپاره مبارزه کوو او خپل غږ اوچت کوو لیکن یوازې دا هیڅ امکان نه لري. اوس باید نارینه هم موږ سره یو ځای شي او زه مطمئن یم چې ډېر ژر به موږ به خپل نتیجه واخلو او ډېر ژر به افغان ښځې دا زندان نه به آزاد شي.
مننه آغلې امین. اوګي امیل تاسو به حتماً راسره یاست ګومانم. تاسو ته درځو په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو موضوع یا دا چې په افغانستان کې د کلتور یا د معافیت کلتور حاکم دی دا ډېر اوږده مخینه لري تقریبا څه باندې څلور لسیزو راهیسې په افغانستان کې ډېر جرمونه ترسره شوي دي ډېرې سرغړونې شوي دي بلې د حق د جرمونو نړیوالې محکمې هم هڅې پیل کړې وې چې دغه موضوع ته رسیدګي وکړي او بلاخره په یو ډول باندې هغه عاملان چې په افغانستان کې له بشري حقوقو یا د بشریت ضد جرمونو باندې تورن دي له هغه سره یو حساب کتاب وشي خو تر اوسه پورې داسې دغه پروسه هم داسې به نیمګړې پاتې ده او چا یې غم نه دی خوړلی. هر حاکم چې راغلی هر حکومت چې راغلی دی خپل ځان ساتلی دی او دغه موضوع جدید نه تعقیب کړي. یو علت هم ممکن دا وي چې طالبان زړور شوي وي چې تر اوسه پورې چې په افغانستان کې د مخکنیو سرغړونو سره حساب کتاب نه دی شوی نو دوی سره به څوک حساب کتاب کوي. که چیرې دغه اقدام کیږي د عدالت نړیوالې محکمه په دې کې ښکیله کیږي آیا دا تاسو یو داسې اقدام بولئ چې یو نوی ور به پرانیزي هغه څه په وړاندې چې د نړیوالو نورمونو یا په نړیوال قانون کې هغه د منلو وړ نه دي په تېر بیا د حقونو موضوع چې یو انسان حق لري زده کړې وکړي کار وکړي آزادانه وګرځي را وګرځي؟
بالکل کچیر دغه مسله جدی اونی ولشی دای بهترین فشار دی خو متاسفانه دی زیات پاور نه لرم. هله من یم چې دوی دغه غږ پورته کړي نړیوال محکمې ته دغه موضوع دوی ورسوي او عملی بڼه ولري دا به ډېر کومک وي. دا به آخري فشار په دوی باندې چې دا به وکولی شي. درې کاله خو هغه سي اوس تېر شو چې اوس دغه کال کې څه وکولی شي د دوی مخه ونیول شي او دوی لاس ته سر شي چې د میرمن دپاره د ډېر ورباندې دونه غیر ضروري فشارونه او مجبوریتونه چې دوی بندیزونه هره ورځ شپې خوب ویني او سهار ورباندې عملي کوي دنه لاس ته سر نشي. نو دا بېخي ملل متحد ته او ټول دنیا ته شرم دی چې په دې ځمکه کې په دې مکه د دې ژوند بخون کی ستوري پر مخ دلته یو داس یو حالت جریان لري خو دې پستر ګوینی او د کوس نړۍ خود د سینه د چې دې تنه سبا خبره نه دي زمون حالت یو ډون دی لیدای شي اوس ټول ته معلوم دی واځي د چې څه حالت دی او کدا کارو شي دا خو ډیر لوی اقدام وکعملی غنه ولري خو افسوس د دې لري نه زده د جمهوریت کې په پارلمان کې چې څونه وګختل څومره جرمي اشخاص هلته چې مجرمین او هغه معلوم الحال د وکیلانو د پارلمان او دلته چې دی وخت هغه عدالت انتقالي عملی شي. هلو اوري؟
بله بله مهرباني تاسو ښه اوري. او مهرباني
عدالت انتقالی باید دلته باید عملی شي. دوی په خپله چې مجرمینو یو تعداد زیات البته زیات تعداد دی دوی وکولی شو چې د مسلې نه باید تیر شي داسې قوانین هغه کړو چې فعلاً دپاره دی نه باید مونږ صبر وکړو دا به په راتلونکي ورباندې بیا فکر وکړو. نو متاسفانه که دوی نه غواړي دنیا یې باید وغواړي په خپل د ملل متحد د بشري حقوقو سازمان باید حتماً د پدې فشار وړي. دنیا کې موږ افغانان چې په نړۍ په ګوټ ګوټ کې یو د نورو هیوادونو د اسلامي همکارۍ سازمان دا هیوادونه کولی شي دغه سازمانونه کولی شي چې په دې باندې فشار وړي او که دا کار وشي زه مطمئن یم چې دا مثبت اغیزه کوي او د سکل به مونږ یعنی ډېر لرې به نه وي لکه د ښو خبره چې دوی ویلې به مونږ خپل عقلو ته ورسیږو یو څه نرمښت به راشي یو څه سا به وباسو بلکل ټول روانې شوي دي باور وکړه چې دا حالات څوک د نږدې نه وګوري ډېر زیات دردونکي دي اورېدلې خو په هر صورت ورته وګوري ډېر سخته ده.
مننه وګه یامل رابعه ستانکزی تاسو یو موده په لوګر کې یو مسولیت هم درلود تجربه لري لوګر هم کابل ته نږدې پروت ولایت دی خو یو څه خوار دی دومره د رغونې کار ورته نه دی شوی تاسو چې هلته کلیو او باندو ته تللی د ښځو وضعیت مو له نږدې کوت اول راته ویلی شي چې هلته تحصیل یافته میرمنې په دې لوګر کې پیدا کېدې په تېره بیا د روغتیا په برخه کې او ځینو نورو هغو برخو کې چې د ښځو د لرې پرتو کلیو او باندو د ښځو ژوند ډېر پورې تړلی و.
بالکل د کله چې لوګر ته لاړم ما هلته ولیدله چې په هغه شلو کلونو کې موږ څنګه فرصتونه له لاسه ورکړي سره د دې چې موږ په لوګر کې ډېر کدرونه ښځیناو کې موږ درلوده خو اکثریت به چې په لوګر وي او تخصص به درلوده معمولا هغه ټول په مرکز کې ول موږ په لوګر کې په روغتون کې یوه متخصصه درلودله سره هم د بدخشان و په هغه وخت کې نو هغه په مرکزی روغتون کې البته نسایي څنګه کې نو موږ هغه وخت کې ما غوښتنه وکړه چې موږ باید دلته له دې نه کسان معرفي کړو چې هلته ټرینګونه واخلي عالي تحصیلاتو ته ادامه ورکړي چې هلته ضرورتونه ډېر او که دې ته راځي چې په لوګر کې په کلیو کې څومره کار شوی وه کار څه یې وخت د قناعت وړ نه وه د ولایت بودیجه هغه امکانات چې ولایت ته مختص شوی وه هغه د ښاري وخت و او اوس چې موږ د لوګر نفوس دا کتل چې نفوس څومره ده غوښتنې څومره دي هغه هېڅ بسنه نه کوله دي.
دا پوښتنه مې د دې لپاره وکړله چې دغه چې کابل ته نږدې ولایت لوګر او چې لوګر کې دغه حالت وي پکتیکا موږ راپورونه درلودل پکتیکانم درلودل چې یو متخصص ډاکټر هلته نه و یو دوه هندۍ ډاکټرې یو وخت هلته کار کاوه هغوی هم هغه شرایطو نه شو زغملی او کارونه یې خوشې کړل. نو راځو دې خبرې ته چې طالبان اوس په افغانستان کې واکمن دي دغه ټولنې مسؤلیت ورلغاړی دی د ټولنې ټول وګړو ته باید دوی رسیدګي وکړي په تېره بیا د روغتیا په برخه کې د ماشومانو د نجونو د ښځو دغه اوس چې دوی وایي چې موږ دغه حقونه ورکړي دي د ښځې د نجونې د نجونې
دغه نه کړ تاسو پوښتنې ته ما پوره ځواب نه یې وی او اجازه راکړئ چې زه خپل ځواب تکمیل کړم.
زه غواړم چې تاسو دغه له تحصیل سره وتړئ د ټولنې دغه دردونه څوک دوا کولی شي په تېره بیا د ټولنې د دغې برخې د نجونو او د ښځو د برخې آیا نارینه یې کولی شي؟
هغه شل کلونو کې چې موږ هغومره فرصتونه درلودو هغه یم چې لاسته تللی ول ما په خپل راپور کې م لیکلی وله هغه وخت کې او ما خپله چې کله وخت ما زه مرکز سره ما ناسته درلودله ما دا خبرې ورته وکړلې چې په لوګر کې هغومره کار باید شوی وایي چې یو مرکزي ولایت ده هېڅ نه و سوی هغه امکانات موجود نه وو. بیا به دوی ویلي چې هلته خو جنګونه دي که نه هلته خو مخالفین هم نه پرېږدي اوس خو مخالفین هم نهشته دا هر حکومت چې راځي ګوري عینې توقع چې اوس عمارت نه کېږي هغه وخت کې له جمهوریت ته کېږي جمهوریت کې لا امکانات ډېر وو جمهوریت کې پیسې راتللې اوایلو کې چې البته هغه وخت کې بیخي زه نه وم د لاس کاله مخکې اوایل د کاجي صاحب کې همدغه اصاف همدغه امریکایانو به ټول ته زارۍ کولې چې د خدای دې به ګورې پروپوزل راکړې د تعلیمي برخه کې هر برخه کې چې هغوی امکانات ورکولو دوی هغه پروژې هغه به ضایع کړ اس یو پروپوزل به یې نه ورکول چې هغه د ټولنې په خیر وي هر چا به خپل شخصي جیبونه ډکول بېرته به ورنهوتل هغه رقم تهبنیادي
کاریعنې هغه لستانغزی په تېرو شلو کلونو کې هم فرصتونه ډېر له لاسه لاړل باید چې په لرو ولایتونو کې یا نږدې ولایتونو کې باید ډېر کار شوی وای. بله بله مننه کوم
باید چې په ټول افغانستان کې باید کار وایي چې کار هغه رقم ته د قناعت وړ کار نه وسوي. مننه.
مننه. اغلی خدیجه امین، یو موضوع چې د طالبانو ځینې چارواکي کله کله رابرسېره کوي د ښځو د حقونو سره یا نورو سره، ځینې وختونه دوی وایي چې ټولنه، د افغاني ټولنه په ډیرو مواردو کې د دې کار مخه نیسي. سنتونه هلته دودونه رسم رواجونه دي، او یو انجلۍ چې په یا ښځه چې په لرې کلي او بانډو کې هلته وي، یا انجلۍ په تیره بیا د زده کړې سره دومره زیات دوی وایي لیوالتیا نه لري، پلرونه میندې. آیا خبره هم داسې ده؟ کله کله چې دوی غواړي چې مثلا دغه یو توجیه کړي چې ولې دغه قوانین سخت دوی لګولي دي، دوی فکر کوي چې ټول افغانستان تر له غلور کلوب او باندو څخه ګوري، او کدل تخاری تمدن هم یو څه ایجاد شوی په دې تیرو په تیر بیا په تیرو شلو کلونو کې.
نه سترنګ چې منګورو هغه موږ نشوي چې په ټول افغانستان کې دا دته و چې ځینې کورنۍ یا کورنۍ نه کوړي چې شوه درس وایي یا کار وکړي. هغه په ډیرا ځینې ولایتونو کې وو سترنګ چې هغه لسانه یې نو دا موږ نشوي چې په ټول افغانستان کې، ځکه چې په هره هر یو وخت وو چې موږ په اسپانیا کې ژوند کوو، په دې اسپانیا کې هم لکه ځینې هغه دي خلک دي، ځینې کورنۍ دي چې په بل ولایتونو کې نه غواړي چې انجونې درس وایي په اسپانیا کې. یعنی اسپانیا یو اروپایي هیواد ده، همداسې په ټول هیوادونو کې امکان لري چې ځینې کورنۍ اجازه ورکړي ځینې ونه کړي، او ځینې کورنۍ چې په افغانستان کې وو هغه د امنیت لپاره چې هلته امنیت نه و، په ځینې ولایتونو کې د طالبانو له امله هغه نه امنه ولایت و، د هغې لپاره کورنۍ ډارېده خپل نجونې درس ته نه اجازه نه ورکول. او دا موږ نشو ویلی چې په ټول افغانستان کې، ځکه چې هر څوک حق لري هر تصمیم ونیسي، او افغانستان ته ډېر وخت نور هم پکار و چې دې باندې کار وشي، ځینې کورنۍ باندې چې خپل نجونو ته خپل ښځو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي، تحصیل وکړي، درس وایي. نو دا شل کال موږ لپاره کافي نه و، او موږ نور وخت هم ضرورت درلود، ځکه چې څنګه چې موږ په افغانستان کې هر رژیم چې راځي، هر دولت چې راځي، نو خپل ګټې ته ګوري، افغان ښځو ته پام نه کوي، او پام چې کوي هم د خپل منفعت لپاره. نو دا موږ نشو ویلی چې په افغانستان کې په خپله هم داسې و، یا ځینې افغانان اوس په دې وضعیت سره راځي ده، هغه هغوی مشکل جلا ده. نو په افغان ښځې خپل ضرورت لري چې درس وایي، تحصیل وکړي، او په سیاسي هغو کې هغوی باید حق ولري، تصمیم ونیسي. نو دا څه چې په افغانستان کې روان دي او څه چې طالبان وایي، زه دې سره مخالف یم، ځکه چې ټول افغانان داسې نه دي.
بلې آغلی امین، تاسو مننه. ډیر وخت نه لرو، څو دقیقې یوازې د خبرونې ته پاتې دي. که دا بحث د سره راون غواړو چې اوس چې د طالبانو د حکومت څه باندې درې کاله تیریږي، د نړۍ هیڅ یو هیواد هم هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. په ډیرو مواردو کې ویل کیږي چې همدا د ښځو او نجونو د حقونو څخه سرغړونه د طالبانو د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو اساسي خنډ بلل کیږي. د نړۍ هیوادونه هم په دې کې سره ویشل شوي دي. لویدیځ هیوادونه په تیره بیا د بشري حقونو موضوع ډیر راپورته کوي، او یو شمېر نور هیوادونه لکه روسیا او چین چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي دي او د ویټو حق لري، کوم موضوع چې د بشري حقونو سره په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې راپورته شوی دی. موږ لیدلی دي چې دغه هیوادونو هغه پریکړې لیک نه دی تصویب کړی، یا هم لرای ورکولو څخه ډډه کړې، او په د یو اعلامیې په بڼه باندې دا را هغه صادر شوی دی. کراش اوس دې موضوع ته چې کچېرې دغه لویدیځو څو هیوادونو چې دغه اقدام کړی دی، غواړم لاند له تاسو واورم چې آیا له دې سره به ځینې نور هیوادونه چې له طالبانو سره اوس اړیکې پالي هم یو ځای شي؟ په تېر بیا آیا اسلامي هیوادونه به دغه لویدیځو هیوادونو د وروستي اقدام هرکلی وکړي که نه؟ آغلی وګی امیل، لومړی به له تاسو واورو.
زه فکر کوم خو زه هیله من یم چې نور هیوادونه خصوصا دغه اسلامي هیوادونه باید دې غږ پورته کړي، ځکه چې دوی هم د اسلام دعوه لري. دوی ته باید قناعت ورکړي چې دغه رقم حالت ته دوام ورکول دنیا په تاسو باندې خاندي، ستاسو د دې کړنې مخالف دي، هغوی نه غواړي، او چه ظلم چه دلت روان دی دادا خلق است د دې خلاف دی تاسو نظر لري دوی باید وغوښتل شي دوی نه حساب دی باید وشي ځکه چې تر نن پورې چې دوی غږونه پورته کړل دوی وانوریدل دوی پروا ونه ساتل نو په خپل کړنو باندې ادامه ورکوي که داسې وي دا خلک خو انسانان دي اخر حق لري دغه ملل متحد خو د بشر د حقونو د حفاظت دپاره او د نړۍ د امنیت په خاطر جغه شوي دي نو چې زه داسې حالت لرم او دا زمانه دفاع نشي کولی او دوی ته قناعت ورل نشي کولی او حتماً داسې یو کړنې هم شته دي چې په دوی باید څه رقم فشارونه راوړي نو دوی باید آرام کې ننی او که دا داسې دوام کوي او د دوی کلونه هم زیاتېږي مونږ په دې حالت کې د دې حالت زغمل دومره سخت ده چې هیڅ حد نه لري نو خبره په دې کې ده زه هیله من یم چې د ملل متحد معاونه چې ده آمنه محمد هغه چې سوزلي راغله او دوی مشرانو سره یې وکتل هغه ښځې سره ګوري مګر د افغانستان ښځو سره دوی نه ګوري هغه ښځه نه ده هغه هم د اسلامي هېواد هم نه او مسلمانه ښځه وه څومره دوی نه یې خواهش وکړو څومره په دوی باندې فشار راوړو څومره دوی ته یې وخت ورکړئ لیمندي وکړه چې تاسې باید مل دا کار وکړئ او هېڅ د هغوی پروایې ونه ساتل همداسې کوم د اسلامي هېوادونو هغه کوم سازمان چې دی د همکاریو سازمان چې دی هغوی څو ځله دا کار وکړو او زه دا ټول خلک هم حیران پاتې دي چې دوی ته به څوک قناعت ورکړي نو هیله من یم چې ټول هېوادونه باید دغه مشکل درکړي ځکه دا ډېر اړینه ده دا ډېر د تعلیم سره سیاسي لوبه کول
مننه
دا نو د کمل وړ نه دی
مننه اوګي امیل رابعه ستانګزی تاسو څه وایې پکې لنډ کړه ته وایې چې ډېر وخت نه لرو مهرباني
مننه زما تمام دغه ده چې د سیمې هېوادونه امریکان غربي اروپایي هېوادونه دا ټول څنګه چې په دوه کې قرارداد سره وکړو او دغه پیو مالل چې همدا اوس هم پاسپورټونه د جمهوریت په ټاپه توضیح کوي خلکو ته یې ورکوي ځانونه دوی مخکلي همدا اوس د جمهوریت پیسې دوی په جیبونو کې ګرځوي همدغه رقم چې دغه پیسې او دغه پاسپورټونه یې پیو منل نو د ښځو په برخه کې هم فشارونه پیدا وړي او دا خو اول کې د شرم خبره هم ده چې دغه موږ د نورو نه غواړو چې د موږ حق نه وغواړي خو دا که دغه زمینه برابره سي اول د ما غوښتنه د امارات نه ده چې راځي افغانان یو د بل په ژبه پوهېږو یو بل تم سره معلومه یو راځي چې کینو دغه ستونزه په خپل مایند کې سره حل کړو که دوی بیا همدغه ته خوشحالېږي چې د موږ خبره یا د موږ غږ نه اوري د بل چا غږ یا خبره خپې لګېږي یا ښو ته ښکارېږي د همدغې له ادرسه سره یو څه یو باید فشارونه پیرا شي چې دغه د دغه فاجعې مخنیوی وسي او د ښځو د کار او د کار او تحصیل ته دوی اجازه ورکړي ځکه چې دغه فاجعه افغان ولس ته رسېږي چې موږ ولسونه لس کاله وروسته به نه ډاکټره لري نه به په ټولنه کې معلومه وي نو بیا به له سختو حالتونو سره همدا ولسونه مخامخ کېږي نو غوښتنه مې همدغه ده چې اول کې افغانان په خپله سره کښېني او خدای دې دغه ورځ راولي چې نور اختلاف په مایند کې پاتې نه شي او ټول خپل مایند کې کښېني قوانین رامنځته کړي هر هېواد د خپل ځان کښېني خلک کښېني خپل هېواد لپاره قوانین جوړوي سهولتونه رامنځته کړي او د خلکو لپاره حکومتونه مکلف دي چې خدمات وړاندې کړي مننه
مننه کور ودان خدیجه امین تاسو څه پکې وایي مهرباني
مننه ژوندی سه څنګه چې ما ویلې دا بیا هم وایم چې مونږ لپاره ډېر مهم ده چې مونږ باید یو ځای شو او یوازې ښځې نه باید نارینه مونږ سره یو ځای شي او مونږ باید په هر هېواد کې یو نو هماغه هېواد نه وغواړو چې خلکو نه وغواړو چې خپل دولت باندې فشار راولي چې هغوی هم په دې تصمیم کې یو ځای شي نو مونږ ملاتړ ته ضرورت لرو ځکه چې مونږ نشو کولی یوازې د طالبانو پر وړاندې ودرېږو او خپل حق واخلو او دا ډېر یو ښه اقدام د طالبان باید دوی باید محکمې ته رسول شي ځکه چې دوی باید دا حساب ورکړي چې څه چې دوی په افغانستان کې ښځو باندې کوي نو دا عدالت نه دی
کور ودان لتاسو دری وړو میلمنو یو دنیا مننه. خزینه فعاله خدیجه امین د خزو د حقونو مدافع رابعه ستانکزی او د غرز د بشری حقونو مدافع اوګی امیل چې د نور بس د ام پی پروګرام کې مور سره ګډون وکړ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می ډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می ډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.